جلا خبری وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو تر راتلو پورې دغه بهیر شفافیت د باور وړ نه بولي او وایي چې تر دې دمه د دې لپاره کوم کار نه دی شوی.
طرف های مقابل هنوز در این زمینه ها گام های جدیتر و اساسی‌تر را بر نداشته.
وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې او نه دقیقې دونکو دی رازو لومړی مطلب ته. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال افغانانو ته سپارښتنه کوي چې د اړتیا پرته پاکستان ته سفر ډډ وکړي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې وضعیت د ډاډ وړ نه دی، نو افغانانو ته به غوره وي چې په داسې حال کې پاکستان ته تګ راتګ بند کړي. د پاکستان حکومت که څه هم له افغانستان سره د سرحدي لارو د پرانیستلو اعلان لا نه دی کړی، خو پاکستاني پولیسو د شنبې په ورځ یو شمېر افغانانو ته د ځانګړو شرایطو له مخې اجازه ورکړه چې پر پولا تیر را تیر شي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د هغه هیواد لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال پر افغانانو ژغ وکړ چې پاکستان ته د تګ راتګ نه کوي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ته په کتو خلکو ته غوره ګڼي چې پاکستان ته دي له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي.
غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما په خپل بیان کې همدا ویلي دي چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی، نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوال دلته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. د هغې نه ښه دا ده چې که چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونکړي.
په پاکستان کې تر یو شمېر انتحاري او وسلوالو حملو وروسته چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو او داعش واخیست، اسلام آباد ادعا وکړه چې حمله کوونکي د افغانستان له لورې هغه هیواد ته ورغلي وو. دا ادعا د افغانستان حکومت په شدت رد کړه، خو د پاکستان پوځ د فبروري په 14 یوه اعلامیه خپره کړه او اعلان یې وکړ چې تر بلې خبرتیا به له افغانستان سره پولې د عادي خلکو او سوداګرو پر مخ تړلې وي. تر دې اعلان وروسته د تورخم او سپین بولدک لارې بندې شوې. د جرمني خبري اژانس په حواله پاکستاني لوري د شنبې په ورځ تر 2500 زیاتو افغانانو ته چې عمرونه یې زیاتو له ویزو سره په پاکستان کې بند پاتې یا ناروغانو د سفر د اسنادو تر شدیدې څارنې وروسته پر ګډو پولو د تیرېدو اجازه ورکړه. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویل چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو لګیا دی او شاید د تورخم او سپین بولدک لارې په نورو دریو یا څلورو ورځو کې پرانستل شي.
تدریجي شکل به پرانستل شي. څلور ورځو کې زموږ نتایج او هیله مو ده چې په ورځو کې لارې سره خلاص شي.
خو ښاغلی زاخیلوال پر فیسبوک په خپل رسمي پاڼه په یو یادښت کې لیکلي چې افغانان دي حتی په بشپړ ډول د لارو د خلاصېدو په صورت کې پاکستان ته له تګ راتګ ډډه وکړي. د جرمني خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی نفیس زکریا په حواله ویلي چې په بشپړ ډول له افغانستان سره د سرحدي لارو د خلاصېدو پریکړه به په مناسبه موقع کې وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه د سهار لوو د ماښام تر وخت پرونې کوي. د ماښام لوو د سهار تر وو په همدغو څپو د یعنی 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروي. پاکستان به راتلونکي اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي. د اقتصادي همکارۍ د سازمان 14مه غونډه به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. دا سازمان چې د پاکستان، ایران او ترکیه په ابتکار جوړ شوی و اوس مهال لس غړي لري. د اقتصادي همکارۍ سازمان 12مه کلنۍ غونډه په آذربایجان کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون په اړه هم د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست د سلاکار سرتاج عزیز د تګ تایید سرتاج عزیز کړی دی او ویلي دی چې صلاح الدین ربانی به دغې غونډې ته ورځي او په ځینو مسایلو به له هغې ډلې تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به له ده سره جلا خبرې ولري. خو افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. فرشتې جلالزی په اسلام آباد کې د دې سازمان د روانې د پاړه نور جزئیات برابر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر نوایل چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان زیاتو غړو په اسلام آباد کې روانې غونډې ته د دوی د ورتګ بلنه منلې ده. خو د افغانستان د ګډون په اړه په زغرده څه نه دی ویلي. د امریکا ژغ انګلیسي برخې په رپورټ کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په حواله ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی دې غونډې ته ورځي. د امریکا ژغ د رپورټ په حواله سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غونډه کې د صلاح الدین ربانی ګډون تایید کړی دی. امریکا ژغ وایي سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبريالان ته ویلي چې افغانستان او پاکستان تروریزم خپل ګډ دشمن ګڼي او له دې سره د مبارزې لپاره د دوړخیزي همکاري پر اړتیا توافق کړی دی. د امریکا ژغ د رپورت په حواله سرتاج عزیز همداراز ویلي چې د اقتصادي همکاري د سازمان د غونډې په څنډه کې بله شاغلي رباني سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جلا خبرې وکړي. سرتاج عزیز زیاته کړې چې دواړه به له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د یو نوي میکانیزم پر جوړولو هم وغږېږي. موږ له مکرر هڅو سره ونتوانېدو چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر ترلاسه کړو، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې افغانستان لا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د خپلو استازو ګډون نه دی تایید کړی. د اقتصادي همکاریو سازمان په 1950 میلادي کال کې پاکستان، ایران او ترکیه جوړ کړ چې وروسته افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان او آذربایجان هم غړي شو. د دې سازمان د جوړیدو موخه له نړیوال اقتصاد سره د دې هیوادونو د اقتصادي پیوستون پیاوړي کول وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه په تاسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي روابط تر بل هر وخت زیات نازک حالت ته رسیدلي دي. په پاکستان کې تر یو لړ چاودنو او وسلوالو حملو وروسته د اسلام آباد حکومت پر تورخم او سپین بولدک د افغانانو تګ راتک بند کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره اونۍ په ترکیه کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد په افغانستان که د سولې ټینګښت غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي، خو افغانستان دغه ادعا په شدت رد کړې ده. د افغانستان حکومت ویلي چې دې هیواد هیڅکله د تروریستي ډلو ملاتړ نه دی کړی او د تورونو پورې کول د وضعیت له ښه کولو سره هیڅ ډول مرسته نه شي کولای.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو پروګرامونو تغواکی است. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو تر راتلو پورې د دغه بهیر شفافیت نه تضمینیږي. دا خبره د یاد کمیسیون ویاند علي رضا روحاني له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. هغه همداراس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د ستونزو د هواري او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اراده نه لري، خو ارګ مڼې بیا وایي حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اراده لري او په دې اړه لمرسته کون کو هیوادونو سره خبرې شوې دي. حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شفافیت په اړه اندېښنې زیاتېږي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه او انتقادونه لري. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو له رامنځته کېدو پرته که انتخابات ترسره هم شي، شفافیت یې څوک نه شي تضمینولی. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې تر ټولو لویه ننګونه د اړوندو ارګانونو په ځانګړي توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ارادې نه موجودیت دی. دی وایي په دې مسله کې تر اوسه ښکېلو خواوو جدي او اساسي ګامونه نه دي اخیستي چې یوه برخه یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورګرځي. دا د کمیسیون دنده او صلاحیت دی چې په دې اړه له فشار پرته پریکړه وکړي، خو د اصلاحاتو له راوستلو پرته طبیعتاً هیڅوک نشي کولای د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له راوستلو پرته د انتخاباتو ترسره کول ممکن نه دي او په دې برخه کې بنسټیزو اقداماتو ته اړتیا ده. د بنسټیزو اصلاحاتو راوستل، د رای ورکوونکو د مرکزونو ټاکل، په وخت سره د انتخاباتو د لیست مشخص کول، د رای ورکونې د کارتونو د برخلیک معلومول او د رای ورکونې په پروسه کې د شفافیت رامنځته کول هغه ستونزې او ننګونې دي چې دغه کمیسیون ویاند ورته اشاره کوي. ښاغلی روحاني ټینګار کوي که په وخت په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځته نه شي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به له ستونزو ډک وي. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو د راوستلو او وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره جدي اراده لري او کنه، د انتخابات خپلواک کمیسیون زموږ دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. لدې ټولو سره سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون د حکومت تر فشار لاندې دی او له تخنیکي او مالي پلوه د اصلاحاتو راوستو او د انتخاباتو ترسره کولو ته نه دی چمتو. د افغانستان د شفاف انتخاباتو یا ټیفا بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه وایي
از نقط نظر آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات آماده نیست بتونه اگه انتخابات قابل
دی وی اساسی سونزه د حکومت او خاصه توګه درک مانی د له تخنیکی او مالی پلوه کمیسیون د داسو انتخاباتو تر سره کولو ته نه دی آماده چې ټولو ته د منلو وړ وي. خود حکومت له لوري پر کمیسیونونو فشار دوی لستونز سره مخ کړي چې د داسې وضعیت په دوام انتخابات د کړکیش پر لور تللی شي. په انتخاباتي بنسټونو کې د ټکنیو اصلاحاتو ترڅنګ د بودیجې نشټوالی او نامنی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې سترې ننګونی بلل کېږي. خو د ملي اوالي حکومت مشرانو بیا د یادو ستونزو هوارۍ له خپلو مهمو لومړیتوبونو څخه بللي. دا چې په دې اړه د افغانستان د ارګ ماڼۍ ځواب څه دی، په اړه یې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي
حکومت اراده بسیار جدي
ورکړی. دوی حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیاوړی او جدي اراده لري او په دې برخه کې ټول چمتووالی نیول شوی څو انتخابات پر وخت ترسره شي. که څه هم ښاغلی مرتضوي وایي چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې حکومت جدي اراده لري، خو د ټیفا مسؤلین بیا وایي چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د شفافو انتخاباتو د بنسټ د مسؤلانو په خبره دا موضوع به نه یوازې د حکومت کړنې له پښتنو سره مخامخ کړي، بلکې دا هیواد به د کړکیش پر لوري هم بوزي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې د بلخ په د ګمرک په اړه باندې یو ریپورت لرو، خو له هغې مخکې به د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو د پروګرام اعلان درته وکړم. دغه پروګرام د افغانستان په وخت په 8:30 بجو له لنډو خبرونو وروسته پیلیږي. د نن ورځې موضوع مو دا ده چې تمه د سبا د کب 9 د افغانستان د دفاعي امنیتی ځواکونو ملي ورځ ونمانځل شي. دغه ورځ سکال د افغانستان په تقویم کې شامل شو. افغان پوځیانو ته د درناوي په خاطر او د هغوی د قربانیو د یادښتونو او سرښندنو په خاطر دغه ورځ د هغوی په نوم نومول شوې ده. تاسو کولی شئ په همدغې موضوع له موږ سره د ازادي راډیو په ټلیفونونو باندې زنګ راووهئ. زموږ شمیرې دي 0828255 او 0999 2 3 5 4. سکایپ محمد رادیو دات ازادي. کولای شي په دې اړه چې د افغانستان ځواکونه څنګه کولای شي نور هم پرمختګ وکړي او د افغانستان دفاع په څه ډول ښه توګه کولای شي خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي. د بلخ ګمرک چارواکي وي ازبکستان هیواد د افغانستان صادراتي توکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان چین ترمنځ د غزیدلې پټلۍ لاري منځنۍ آسیا او چین ته واستول شي. اخوا د بلخ د تجارت او صنایع ریاست مسؤلان وي ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله دا کار ترسره کړی دی. په دې اړه مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ دا ریپورت را لیږلی.
د بلخ ولایت ګمرک چارواکي وایي چې ازبکستان نه پرېږدي چې افغاني صادرات د افغانستان او چین ترمنځ د ریل غځېدلې پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا او چین ته ولېږدول شي. د بلخ د ګمرک مشر عبدالرحمن راسخ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له چین څخه افغانستان ته د ریل پټلۍ په وسیله مختلف تجارتي توکي راوارېدېږي، خو کله چې افغانستان غواړي چین یا هم منځنۍ آسیا ته صادرات وکړي ازبکستان یې مخنیوی کوي او د انتقال اجازه نه ورکوي. د بلخ د ګمرک مشر دا هم وایي چې چین ته تجارتي توکو د صادراتو میکانیزم داسې جوړ شوی چې افغاني صادرات لومړی پاکستان او بیا له هغه ځای څخه چین ته واستول شي. عبدالرحمن راسخ یې پاړه وایي چین ته د سوداګریزو چارو میکانیزم د پاکستان له طریقه جوړ شوی دی. ځینې ډبرې، جلغوز او داسې نور شیان چې چین ته ځي نو تورخم ته او له تورخم څخه پاکستان ته او له پاکستان څخه بیا هلته صادرېږي. دویم دلیل دا دی چې ازبکستان د ریل خټ له طریقه تر دمه د افغانستان صادراتو ته اجازه نه ده ورکړې. موږ نشو کولی چې خپل صادرات د ریل پټلۍ له لارې د ازبکستان له خاورې څخه انتقال کړو. تر دې دمخه هم د بلخ ولایت سوداګرۍ خونې چارواکو ویلي وو چې د ازبکستان دولت نه پرېږدي چې افغاني تجارتي توکي د افغانستان او چین ترمنځ د تازه جوړ شوي ریل پټلۍ له لارې بهر ته صادر شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپایي زده وایي چې ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله اجازه نه ورکوي چې له حیرتان بندر څخه د ریل په وسیله توکي بهر ته صادر شي. سپایي زده زیاته کړه
شما میفهمید که بنابر شرایط موجودی
تاسو په هغه کې چې د شرایطو د خرابوالي لامل اوس مهال دوی محتاطانه چلند کوي او عمده دلیل یې هم زموږ په هیواد کې د امنیت نشټوالی او د امنیتي سطحې ټیټوالی دی او موږ له هیڅ هیواد سره بل داسې کومه ستونزه نه لرو. باید یاد شي سره له دې چې د ریل پټۍ له لارې افغانستان نشي کولی منځنۍ آسیا او د چین هیواد ته صادرات وکړي، خو بیا د حیرتان بندر څخه هره ورځ د دریا او وچې له لارې په سلګونه تنه تجارتي توکي روسیې، قزاقستان او ازبکستان ته صادرېږي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د بلخ د ګمرک د چارواکو څرګندونې مو واورېدې. اوس هم ورزو خوست ته. په خوست کې پرون د خلکو په ولسی جرګه کې د خلکو استازي میربت منګل په یوې خبري غونډه کې وویل چې د یاد ولایت ځینې ادارې د دې خبره په فساد کې لاس لري. نوموړي د شمې پر ورځ رسنیو ته خبرې کولې، په ځانګړي ډول د ښاروالۍ پوهنې او د ټولګټو چارو ریاستونو تورن کړل چې په قراردادونو کې شفافیت نه مراتوي او هغه چا ته قراردادونه ورکوي چې دوی سره پټ اقتصادي معاملې لري. د خوست ښاروال بیا دغه تورونه بې ځای او بلل. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسی جرګې غړي میربات منګل د خروالۍ په چوکاټ کې د یو شمېر پروژو نمونه واخیستل چې د ګټونکو شرکتونو پر ځای په لوړه بیه خپل مطلوبو شرکتونو ته په قرارداد ورکړي دي.
د خروالۍ شو چوکاټ کې داسې شیان موږ هم ولیدل چې بدون دې د طلبۍ څخه قراردادونو صورت نیولی دی. دلته یو سړک موجود دی چې 900 متره سړک دی او 10 ملیونه ورته ورکړل شوی دی، او دې ته ورته بل سړک دی چې د کیفیت لیګه نه، د وسعت لیګه نه، د نورو شرایطو سره عینې در سړک ته ورته دی. دا په 28 ملیونه افغانۍ ورته ورکړل شوی دی. د جرګو ته لار چې اول قراردادي یې په 6 ملیونه افغانۍ غواړي، اما هغې ته نه ورکولی کېږي. دویم قراردادي ته په 12.5 ملیونه افغانۍ ورته ورکولی کېږي.
مربات منګل زیاته کړه په خوست ښار کې د خاروالۍ حمام مارکیټ چې د ډنګیدو له ګواښ سره مخامخ دی، په دې وروستیو کې په زیرزمینۍ کې په 3.3 لک افغانۍ غرفې ویشل شوي او د مارکیټ د پاسه د بل منزل کار هم پرې روان شوی دی. نوموړي د پوهنې په چوکاټ کې نامستحقو کسانو ته د نمرو ورکول او د یادې ادارې په چوکاټ کې د خیالي ښوونځیو او خیالي ښوونکو یادونه وکړه او ویل چې په یاده اداره کې هم پراخه فساد شته.
درې نمرې هغه خلکو ته توضیح شوي دي چې بدبختانه تحقیقینو ته هیڅکله ورته ځای نه دی ورکړ شوی، او په الشیرو کې دا څه کم لیسه وجود لري چې خیالي معلمین وجود هلته لري. دې ته ورته نورې لیسې مکاتیب دي چې خیالي دي.
بلخوا خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د ولسی جرګې د یادغړي تورونه ناسم وبلل او زیاته کړه چې د قراردادونو ټولې پروسې د تدارکاتو د قانون پر وړاندې کې صورت نیسي. نوموړي د یادو تورونو د لاملونو په باب وویل:
زبانه د زره دوی ته بغرپانې ورکړل شوې، موږ چې کله توضیح کوو دوی شخصي ستونزې شخصي ګټې په خطر کې ورزیدلې وي. دوی ته په خپل ځای احترام خو هیچا ته حق نه ورکوو چې د ښاروالۍ د موایدو نه، د ښاروالۍ د پروژو نه، د ښاروالۍ د املاکو نه څوک سو استفاده وکړي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم په یاده اداره لګیدلي تورونه رد کړل او ویل چې په یاد ولایت کې نه خیالي ښوونکي شته، نه خیالي ښوونځي شته، او نه هم د کورونو د جوړولو لپاره نمرې غیر مستحق ښوونکو ته ورکول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د خوست ولایتي شورا ځینو غړو د پوهنې پر ریاست تور پورې کړی و چې په چوکاټ کې خیالي ښوونکي او ټولګي شته، او له دې کبله د دولت د بودیجې د پام وړ پیسې حیفو مایل کېږي.
ازادي رادیو ته غوښتست. په افغانستان کې د ملي پیوستون 14 کلن پروګرام پرون پای ته ورسید. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وویل د ملي پیوستون پروګرام له لارې په هیواد کې زرګونه پراختیایي پروژې پلي شوې چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوسته او د حکومت او ولس ترمنځ اړیکې غښتلې کړې. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي د دې ترڅنګ چې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې پلي شوې پروژې ګټورې بولي، خو په یو شمېر پروژو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه هم کوي. نور حال د وسلو سال پرپورت کې
د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي د ملي پیوستون پروګرام د سیمې او نړۍ په کچه یو بېساری او بریالی پروګرام و. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد تورانی د شنبې پر ورځ په کابل کې د دغه پروژې د پای په مراسمو کې وویل چې د دغه پروګرام له لارې په ټول هیواد کې زرګونه پراختیایي پروژې پلې شوې چې په حکومت د خلکو اعتماد لا غښتلی کړی دی. ښاغلی دورانی ویل چې د ملي پیوستون پروګرام د افغانستان د کلیو بانډو باندې ته بدلون ورکړ او د خلکو په ژوند کې هم مثبت بدلون راوست.
یو ډیر کامیاب او موفق پروګرام سره خدای پماني کو. که تاسو څوارلس کاله مخکې د افغانستان کلیو بانډې لیدلې وای او چې کوم چې نن ګورئ له دې سره ډیر متفاوت په کامله توګه کلیو زموږ پراختیا پیدا کړې ده. خلکو ته خدمات تقریبا تر یو حده رسیدلي دي او دا ټول د دې پروګرام د تطبیق نتیجه ده.
خغلی دورانی ویل چې دغه ملي پروژې د کلیو د پراختیا ترڅنګ د فقر او بیوزلۍ په کمولو کې هم رغنده رول لوبولی دی. د ملي پیوستون پروګرام څوارلس کاله وړاندې د افغانستان د حکومت لخوا د محلي حکومتولۍ د کلیو د بیرغونې او د بیوزلۍ او لوږې د ختمولو په هدف پیل شوی و. په تیرو څوارلسو کلونو کې د دغه پروګرام له لارې شپږ اتیا زره بیلابیلې پروژې د یو اشاریه پنځه میلیارد ډالرو په لګښت د څلور دېرش موسو انجوګانو لخوا په ټول هیواد کې پلی شوې چې مالي امکانات یې د نړیوال پراختیایي بانک او یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو لخوا برابرېدل. د ملي پیوستون د پروګرام له لارې چې د تطبیق په برخه کې اویا سلنه ونډه خلکو اخیستې په ټول هیواد کې پنځه دېرش زره سیمه ییزې شوراګانې جوړې شوې چې د پروژو د پلي کېدو په برخه کې همکاري کوله. د دغو پروژو له لارې په ټول هیواد کې درې پنځوس زره کیلومتره سړکونه، سل زره د څښلو د اوبو منابع، شپېته زره تدریسي ټولګي، سل زره برېښنایي او د سولر دستګاوې، سلګونه ټولنیز تالارونه او کلینیکونه جوړ او همدارنګه له یو میلیون هکتار څخه ډېرې ځمکې د اوبخور او کرنې لپاره آماده شوې. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي چې تر ډېره دغه پروژې بریالۍ وې، خو یو لږ ستونزې هم لرلې چې په نوي پروګرام کې باید ورته پام وشي. د لوګر د ولایتي شورا غړی حسیب الله ستنکزی وایي چې په لومړیو وختونو کې د محلي شوراګانو مشرانو په کارونو کې ناغېړي کوله، خو وروسته دغه ستونزه هواره شوه.
پخوا داسې و چې شوراګانې د ملي پیوستون لخوا جوړې شوې، هغه کې ځینې موضوعات وو، ځینې اختلاف هم کېده، ځینې کسانو به خپل کسان ځای په ځای کړه، مار به یې صحیح نه ورکوو، خو تر ډېره حده پورې لوګر کې ښه کار شوی دی. یعنې موږ دا نه شو ویلی چې ملي پیوستون پروګرام په شاته ولاړ وو، پر ډېره نام نه سیمو کې، ډېرو لرو سیمو کې موږ دغه پروګرام عملي کړ.
په همدې حال کې د ملي پیوستون د پروګرام له پای ته رسېدو سره سم د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې د وګړو د تړون یا میثاق شهروندي پروګرام چې د دغه پروګرام ځای به نیسي ډېر ژر پیل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د وګړو تړون پروګرام د څو سکتوري وزارتونو ترمنځ لومړنی پروګرام دی چې د دې پروګرام چلوونکي وزارتونه به په خپلو کې په همکارۍ او نږدېوالي کې خپل فعالیتونه له هغې لارې ترسره کړي. فاصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې خبرونه تاسو ته ووایو، د ازادي راډیو په بل پروګرام کې چې په لنډو خبرونو وروسته پیلېږي، د مایکروفون ستاسو پروګرام دی. موضوع یې هم د افغان امنیتي ځواکونو په اړه ده، چې سبا د کب نهمه د دغو ځواکونو ملي ورځ نومول شوې. اوس هم ورځو لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم لار لا هم د افغانانو پر مخ تړلې ده. د پاکستان چارواکو ژمنه کړې وه چې دغه لار به پرانیزي، خو دغه لارې لا هم چې لس ورځې تیریږي نه ده پرانیستې. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ دوه څلوېښت اوسېدونکي چې د داعش وسلوالو تښتولي وو خوشې شول. دوی په هسکه مینا او کوټ ولسوالیو کې ساتل کېدل. د هرات د شینډان ولسوالۍ عملیاتي قومندان پرون ماښام د ولسوالۍ په مرکز کې وژل شوی دی. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د پنځو نړیوالو ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کوي. د جنیوا په مذاکرو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکي پلاوي مشر بشار جعفری پرون غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په هومس کې پر امنیتي ځواکونو خونړۍ حمله وغندي. په امریکا کې زیاتو خبری رسنیو پر دې چې د سپینې ماڼۍ له مطبوعاتي مسؤول شان سپایسر سره د غیر رسمي خبرو یوې غونډې ته بلنه نه وه ورکړل شوې سخت نیوکه کړې ده. یوه کوردۍ خبریاله شفا ګاریدي چې د عراق موسل ښار ته د رپورټ جوړولو لپاره تللې وه پرون ووژل شوه. او د جرمني پولیس وایي یو سړي پرون په هیدلبرګ ښار کې پر پیاده رو موټر وچلوه او لږ تر لږه درې تنه یې ژوبل کړل.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین از رادیو آزادی. فردا نهم ماه اوت مصادف است با روز حمایت از نیروهای امنیتی افغان. این روز به تازگی در تقویم به عنوان یک روز ملی جا داده شده. حدود 300 هزار نیروی پلیس و اردو در افغانستان با پذیرش مشقت‌های زیاد برای تأمین امنیت تلاش می‌کنند تا دیگران راحت باشند. اگر شب است یا روز برای نظامیان تفاوت ندارد و هدف آنها معلوم دارد. دفاع از افغانستان، برقراری امنیت، جلوگیری از وقوع جرم و در کل آرامش و حفظ آن برای مردم در کشور. نیروهای امنیتی افغان قربانی‌های زیاد را متحمل می‌شوند. در خطوط اول میدان‌های جنگ حضور می‌یابند، مبارزه می‌کنند و برای حفظ امنیت با تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. شما برای نیروهای امنیتی‌تان چه کرده می‌توانند؟ آنها همواره برای ما و شما کار کردند، ولی وظیفه فردی هر افغان در برابر آنها چیست؟ برای این نیروها چی توجهی باید صورت بگیرد؟ چی در عرصه تقویت نظامیشان و چی در عرصه حمایت های مادی و معنوی از سوی حکومت و هم از سوی شما؟ موضوع امروز برنامه میکروفون شما به میزبانی من جاوید نعیمی و صفی الله استانکزی امین است. منتظر تماس ها، زنگ ها و پیام های شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر سم کارت افغان بی سیم دارین. به شماره 818 میتونین بر ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین. لطفا نام و محلتان را هم در پیام های خود ذکر بکنید.
بله، من نکم تاسو ازادی رادیو تا غوږ است. مایکروفون تاسو په دغه پروگرام کې لکه څنګه چې نیمی صاحب ویل، د افغان ځواکونو په اړه باندې کول شي خپل نظر را سره شریک کړئ. د کب نه هم چې سبا ده، د افغان ځواکونو ملي ورځ نومول شوې ده. دغه ورځ د افغان حکومت له لوري سږ کال یعنی په 1995 کال کې د جدي په میاشت کې د کابینې د یوې پریکړې له مخې په تقویم کې شامل شو. د افغان ځواکونو د درناوي او یادښت او د هغوی د سرخندنو د یادښت په خاطر د هغوی په نوم ونومول شوه. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په کورنۍ او بهرنیو شمیرو همداراز په سکایپ باندې موږ ته زنګ را ووهئ او په دې اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ.
بله، شنونده فکر میکنم در خط تلفن داریم. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
بله، السلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید شما.
سلام خوش به شما. اولم کار تخنیکی تام و برام شنونده رادیو آزادی از ولایت هلمند تقدیم میکنم.
بفرمایید عزیزم صاحب.
تشکر. زنده باشین. در اصل حکومت بسیار دیر کرد که روز سردار روز اردوی ملی افغانستان و یا به نام قهرمانان ملی ما قهرمانان ملی اردو و پلیس افغانستان نامگذاری کردن. این باید پیش از پیش نامگذاری میشد، چرا که شما ببینید در جهان دیگر امین چون روزا برای نیروهای اردویشان پولیسشان نیرو میبخشه، بریزونا جسارت میبخشه تا با افتخار و با سربلندی از وطن و ناموس خود دفاع کند. این بسیار یک کار نیک و قدم بسیار بزرگی را دولت وردیشته. از تمام مردم افغانستان خواهش ما است، ارزومند استیم تا از نیروهای ملی و امنیتی خود حمایت کنه تا آنان بتواند از ما، از مردم، از خاک و جب و جب خاک افغانستان دفاع کنه. شما ببینید در شرایط بسیار سختی با همسایه خود قرار داریم. امروز افغانستان به این نیروها سخت ضرورت داره، فقط مایی برای آب ضرورت داره، افغانستان برای نیروهای امنیتی خود آنطور ضرورت داره. ما خواهشمند هستیم که این روز با شکوه و با پر افتخار تدلیل کنه. تشکر از توجه شما.
تشکر سید.
من نکم لازمی سب نه چیله هلمند له موږ سره تماس نیو د افغان ځوکونو په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړ. بل اوریدونکو هم د لاین کې لرو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د افغان ځوکونو په اړه باندې څه نظر لرئ.
از طریق اسکایپ هستن سره.
بله، د اسکایپ لاري دی. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. حلیم احمد کابل نن تاسو ته مدار کوم. خبره ده د امنیتي ځوکونو حمایت ورځ اعلانول ښه خبره ده، خو زما نظر په دې مورد ده چې غواړي چې امنیتی ځواکونه ته یو احساس ورکړي، د هغوی مورال قوي کړي. نو باید د هغوی قاتلین چې مابسو کې دا ټول اعدام سي، ځکه چې په دې 14 کاله کې یو انتحاري، یو کاس چې په بمونه نیول شو دی هغه ما بسو کې ناس درال چې زمونږ ځواکونه چې دا غي لاس تور سي په مال هزه سارای محکمه کوي او د منځ وړي او دا غي قاتلین په ما بسو کې ناس دي نو د دې د مورال په خاطر باید دا ټول محکمه سي او په خپل سزا ورسیږي د دې مورال به ډیر قوي سي او د دې د خدمتونو او قدرنادي به موسی په عین وخت کې مورال به قوي سي او خپل وطن سره به مينم زیات سي خدای په
بله مننه کوم کورودان له کابل از موږ اوریدونکو علي و چې د سکایپ له لارې له موږ سره تماسونی او تاسو هم کولای شئ په سکایپ او نورو ټلیفونونو باندې له موږ سره تماسونی سي
بله اکشن آمده دیگه هم هستن از طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی سب
مهربانی اوکی
بله محترم جاوید نیمی سب تاته سلام و نورانی کن ساس هم کار سانگی سب سلام و نورانی کن ساس هم کار کن کاری دون کن
بفرمانی پشون سب
موضوع متاکلی
بله موضوع ده افغان زوکونو پر بانی ده تمه ده سبا ده کب نهمه ده افغان زوکونو ملی ورز ون منزل شی ده ورز سکال پا تقویم که شامل شوله تاسو ده افغان زوکونو پر بانی چه نظر لری لحقوی ده حمایت پا خاطر بانی تاسو چه ویزه که چیش پا ورز افغان زوکونو ده افغانستان ده فعال پارا کار کوي د افغان ځوکونو د تقوی لپاره د هغوی د ملاتړ په خاطر څه څه باید وشي
محترم سنځو صاحب تاسو د موضوع څخه خبر یم چې ټلیفون مې درته کړی دا ډیره ښه موضوع متاکل ما نظر په دې باره کې دا چې بلې افغان ځوکونه د دې ملت وګړي او د دې ملت بچان دي او د دې ملت د خلکو د دفاع کوي ما ادب دا شی دی چې خلق د اردو ملي څخه په ډېر مواردو کې ښه خاطرې هم لري او په بعضو مواردو کې بدې خاطرې هم لري چې دا د ملکي تلفاتو سبب کېږي دا خاطره لري ځینې او بله خبره دا د دولت د مالي پولیسو یا د ملي پولیسو څخه خلق سر ټکوي دا هم یو پدیده ده چې افغانستان ته راغلی ده او ملت شکایت ځینې لري او یو غټ واټن چې د ملت او د دوی په مابین کې پیدا دی هغه دا دی چې موږ اورو چې دغه مرمۍ چې دوی ته ورکول کېږي بېرته دوی خرڅوي یا د خیالي پولیسو خبره کېږي یا په اردو ملي کې د دې خبره کېږي بله خبره دا ده چې موږ اصلا د اردو ملي د عسکرو څخه شکایت نه لرو زموږ شکایت دا دی چې د دولتي اراکینو څخه زموږ شکایت دی چې وخت دوی زخمي کېږي په وخت باندې لاسرسی نه ورته کېږي وخت چې دوی مایبه کېږي په وخت چې دوی ځوانان د دې وطن دفاع کوي وخت چې دوی مایبه سو بیا د دوی مایبینو ته لاسرسی نه کېږي وخت چې دوی ووژل شي د دوی بچانو ته لاسرسی نه کېږي خبره دلته ورانه ده چې یو سړی ژوندی هر سړی غواړي مګر چې مړ شي بیا څوک رایې نه پښې وهي وخت چې ده دا په دولت په تخوین کې دا شامله کړې دی چې سبا د اردو ملي ورځ ده یا ده افساکر ورز ده ده کب نغم نظما نظر داده وقتی چه دوی جوندی ده هر چپا کردی او چه مرسی نیه بچانو تلاس رسی کیجی ده وقتی چه مایب سی ده دوی مایبین تلاس رسی نکیجی او که دوی پرد زخمی سی پر وقت پانی نرسول کیجی خپل موکیتا باید دغه کار ده وردوی میلی ده اسکر سر ویسی سر دخلاص
کور ودان زوندی و سی دیر منه نکور ودان
تشکر پشون سب سلامت باشین و یک شنام دیگه هم داریم از طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است
بله سلام علیکم
سلام سب بفرمایید مهربانی کنین سب
مرزه صاحب تا تا استا همکار تا و دارنگ آزادی را دی طول و کارکون که تا دوزر لکن سلام دولان دیکم
دیر ازیاد منه نکم مهربانی و که خپل نوم اخلی و نظر وی پا دیاره پندی
من می سنگ دیسه مخترم عبدالحبی غریمان تا در سخار ولی در شمیش رو سالی سرم
مهربانی او که د افغان ځوکونو په اړه باندې څه نظر لغې سبا ته د افغان ځوکونو ملي ورځ ده
بل سره محترم دا څه موضوع تاسو تاکل را دا واسن
بل سب تماس از ایشان
در کنید تلفن بند شو خو یادونه باید که چه د افغان حکومت د ولسمشر مخکینی ویندوی هارون چخانسوری د دغه ورځ د اعلان په ورځ او ویل چې دغه ورځ تاریخی فلسفه لري ځکه چې په دې ورځ باندې د خبره د غازی امان الله خان په وخت کې منځنه کېدل او د کپ پنځمې اعلان شوی دی ورسته له هغې د کپ نهمې او دولسمې باندې د هغه دغه ازادی پر رسمیت پیژندل شوی ده په دیر رسول لومړی کال کې نو افغان حکومت وایي چې د همدغه تاریخ د بیا ژوندي کولو لپاره او د افغان ځوکونو د درنښت په خاطر یې دغه ورځ نومولې ده اوریدونکي که په ټلیفون کې لرو بله مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا نظر وایئ
مهربانی کنین.
الو.
بله مهربانی کنین موږ ستاسو غاغاو رو لطفا خپل نظر په دې اړه باندې وای.
عبدالحکیم ز خبرې مې دا موضوع ما واوی دا تعقیب میکړه. نو ډیره ښه موضوع ده چې افغانستان ملي اردو ځواکونه کال شپږ میاشتې د هغوی دا هغه ولمانځم د هغوی خدمت به موږ به پوره نه کړو. نو دا خو لا یوه ورځ ده. نو مطلب مې دا ده چې د شهیدانو ماشه واله کي هغه به د دې ورځ لمانځلو نه م هماغه ورځ ښه ده چې وارثین یې خپل ماش پیسې درس امتیازات وي هغه ترلاسه کړي د هغې نه ښه لمانځل بل نشته. سلام په مخه دې. ښه
ډېره زیاته مننه کوم. تشکر.
سرنگسای صاحب در لابلای صحبت ها یک چیز هم از شنونده ها می خواهیم که مسئولیت های فردی خود را هم با ما شریک بسازن که مسئولیت فردی در برابر این نیروها چی است. چون بدون همکاری شما نیروهای امنیتی افغان هم شاید به یک هدفی که دارن دیرتر برسن، اما اگر شما همکار باشن شاید زودتر بتونن به او هدف برسن. و در این مورد مسئولیت های فردی چیست؟ لطفاً با ما شریک بسازین.
بله افغان پوزی چارواکو هم تل خلکو غوکتی چې د بیلا بیلو تروریستی پیخو و هم در از جنایی پیخو د مخنیوی په خاطر باندې وخت په وخت له دوی سره خپل خبرونه او پیغامونه ژر تر ژره شریک کړي څو افغان ځواکونه مخنیوی کې اقدام وکړي او ویلی دي چې د افغانانو او د عامو خلکو له همکاري پرته دوی په هیڅ ډول باندې بریا نشي ترلاسه کولی.
بله شنونده را بگیریم بعد از او بریم به پیام ها که خیلی زیاد هست. پیام ها
بله فکر کنم پیامونه هم زیادی میربانی
اوکی.
بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام. میربانی اوکی خپل نوم اخلی و بیا نظر رات وی.
محمد بشرپالی ما دنگار ولایتنه.
بشرپال سه مترم میربانی اوکی ده افغان زوکونو چخه ده ملاتر پخاطر بانی تاسو چه کولی شی ده هاگوی لپاره تاسو فردی مسئولیت یا تاسو پا یوازی ده هاگوی ده ملاتر لپاره چه کولی شی؟
مو خو د خپل ملي اردو ملاتړ لپاره هر څه کولی شو. د دې ملاتړ باید وکړو، د دې ملاتړ باید موږ چت وساتو، کم از کم باید زباني ملاتړ د دې کومو په غاړه کې خودوپک نه او کوم دي چې څوک ورنکاري او باید دوی ته موږ په خپل ټیم سره معلومات ورکړو د ورنکارۍ مخنیوی وکړي.
بله
او
بله سر.
بله
بشر ټول ملت ته د دې ملاتړ وکړي او بل دا چې دوی قدردانه اوسي دا کوم میوبین چې ملي اردو لري ملي پولیسي لري د دوی باید پام دا سبا ورځ باندې دوی په دې باندې لکه مکټي نامات ورکړي او ښایي بس ونازي.
بله ډېره زیاته مننه کوم له ننګرهاره بشرپال صاحب چې له موږ سره خپل نظر شریک کړ. اوس هم ورځو د هغو اسمسونو په لور چې د افغان بي سیمه تاسو اتلس شمیرې له لارې زموږ اورېدونکو موږ ته رالیږلي.
بله تشکر میکنیم و سپاسګزار هستیم از شنونده هایی که تماس گرفتن و پیام فرستادن. عبدالصمد از کابل نوشته کرده که از عموم مردم عزیز افغانستان خواهش و آرزو داریم که در روز نهم اهد که برابر است با روز قوای مسلح نیروهای امنیتی خود را ازشان قدردانی و پشتیبانی کنند. زبیر از غزنی نوشته کرده که نیروهای اردوی ملی ما جایگاه خاص در قلب‌های افغان‌ها دارند و خداوند حفظشان کنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که اگر نیروهای افغان به جنگ‌های داخلی درگیر نمی بودند هر خدمت می کردیم، حالا هیچ هم نه. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که ما خوش هستم از نیروهای امنیتی که میتونن دفاع کنن از هر گوشه و کنار افغانستان و گفتن قوای امنیتی ما قهرمانان هستند. عنایت از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر نوشته کرده که نیروهای هوایی ما باید مجهز شوند با تیاره های شکاری و بمفکن و گفتن باید امریکا هر گونه اسلحه را که خودش استفاده میکنه برای نیروهای امنیتی افغان بسپاره و کمک کنه. و محمد ظاهر تیموری از اروزگان نوشته کرده عوامل زیاد است که باعث ناکامی قوای مسلح افغانستان شده که یکی هم شامل شدن پلیس محلی یا هم اربکی هاست که مردم از دولت به نحو فاصله گرفتن.
بله مننه کوم نمی صاحب. اوسم ورزوغه اسمی سونو ته چی اوریدون کوله بیلا بیلو زین را لګلی دی مبارز نورزیل د هلمند له واشیر لیکلی امنیتی ځواکونه باید له حزبی قومي او سمتی خبرونه لري وساتل شي او وطن فروش جنرالان د خبره باید ارشاد مجازات شي. قاسم زواک له هلمند لیکلی زم خپل ملاتړ د افغان امنیتی ځواکونو څخه اعلانوم. افغان ځواکونه کولای شي د خپل خاورې ساتنه وکړي. نور احمد الکوزی د هلمند لیکلی مکتول افغانان د ولسمشر اشرف غنی د دغه پریکړه هر کله کو چې د افغان ځوکونو د ملاتړ لپاره د کاب نه هم ورځ د افغان ځوکونو د ملاتړ د ورځ په نوم نومولیده. اسد اندر لمیزانی ولسوالۍ د زابل لیکلی دی د عسکرو خدمت جنگ نه بلکې هر افغان ته طالبانو سره سوله راوړل خدمت ده. د لاور اوس سرخندون کی خه هلال افغان د خوست لیکلی دی د لاور اوس سرخندون کی ځوکونه د لاور اوس سرخندون کی بللی دی او ویلی دی چې د دوی رهبری ته هم باید جدي پاموشي. د خوست نه نادر لیکلی د افغانستان پاوز باید له هر ډول سیاست نه لري وساتل شي. یعنی دوی د افغان پوځیانو د غیر سیاسي کولو په پروسه باندې تاکید کړی دی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین لیکلی دی د افغان ځوکونو د شهیدانو ملي ورځ هم باید ونمول شي. دغه ورځ چې سبا ته دوی ته باید یادونه وکړم چې سبا د افغان ځوکونو د سرښندنو قربانیو د وطن د لار په دفاع کې د دوی د هر ډول قربانیو لپاره دغه ورځ نمول شوې ده. د افغان بي سي مات سواتلس له لارې تاسو را لګلي سمسونه موږ ولوستل. نیمې سه باید یو یادونه وکړم چې د افغانستان په دغه تقریبا 14 کلنه جګړه کې د رسمي او تایید شو امارو لمخې د دې ترڅنګ چې زیات ملکیانو ته مرګ جوړ لاوخته ده د افغان پوځیانو مرګ جوړ هم زیات ده. د رسمي شمیرو لمخې شاوخوا 10,000 افغان پوځیان چې پکې ملي اردو ځواکونه پولیس او امنیتي ځواکونه د امنیت برخه شامل دي دوی وژل شوی او په همدغه تعداد کې هم لدغه تعداد هم زیات ټپیان شوی دي او ګڼ شمیر اوس وخت لستون سره هم مخ دي. نو د شخصي او فردي مسولیت په خاطر باندې افغانان څه کار کولای شي اوریدونکو لرو د دغو قربانی د درناوی او د دغو قربانی د جواب په خاطر باندې افغانان شخصا څه کولای شي دغه لپاره؟
مهرباني کوین صاحب.
بالا سلام علیکم.
سلام صاحب مهرباني کوین.
صاحب رادیو آزادی سنه.
بله بله رادیو آزادی است مهرباني کوین صاحب. پیام شما چیست؟
آقا ما خودم 7 سال در کویته بودم منجا روان اجتماع بود ما میرفتم سیبی اجتماع بود میرفتم یک روز به علما تعیین شده بود اگر یک روز همی برای علما تعیین شود خیلی از لطفتان بید نخواهد بود.
شنونده عزیز ما صلاحیت از این نداریم که روز را به نام علما یا روز را به نام این آن ما تعیین بکنیم. البته این کار حکومت هست چنانچه در گذشته هم ما یادآور شدیم ریاست جمهوری افغانستان حکومت افغانستانی تصمیم را گرفته که روز نوم هود به نام روز نیروهای ملی یا نیروهای امنیتی افغان مسما شود. بر صورت تشکر از تماس شما و بریم به شنونده بعدی. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب.
بله مهربانی و علیکم السلام. مهربانی که خپل نوم واخلی او لکوم زایم تماس نیوله.
مننه در پرفکر فجمه خان همدردم در محل زابل ولایت دخلات بشه
همدرد صاحب مهربانی که ل افغان ځوکونو د ملاتړ په خاطر څه کار کولای شي شخصا خپل
دا سترنګه ستا او څه کولای اول خو په دې ډیر خوشاله سم چې مشکل سم راشه چې کوم موضوع پټه او بل دادا موږ تاسو سرپیری موږ تاسو لپاره د کډر ور دي کله به موږ په دې سرګو په حق تر نه پتو چې ولې ما دا غوښتنه ده لټول ورپور چارواکو څخه چې دا سرتیر ستاسو لپاره تر مشه مې د دې فاته صفه خدمت کې د هر ملکی په خدمت کې د هر مامور د هر په خدمت کې حیا څه خو یو څو سره وکړه کدې خوښانه کړه په ځین کې مرګ کې کده د کورونې ته ورځې نه باید پښتنه وکول شي باید د هغه امتیازات ورکول شي باید وسهل شي موږ تاسو باید خپل سرتیر وسهلو او په داستایلو باندې مدد ته داد ورکو موږ د خاورې موږ د وطن خاورې په وینه ساتي د خپل وینه موږ د وطن خاورې ساتي ولې به موږ د دې د پانه کو هر وخت باید موږ وکړو او باید تاسو دا خبره موږ د ورکو سره سره دا غوښتنه ویل لرو د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه چې هاي د نورو د ریسانو د مدیرانو معاش لک لک کیږي او د موږ د عسكر 4000 افغاني معاش وي یا 3000 افغاني یا 3000 افغاني به هیڅ معاش دي د خپل سر په لاس اخیزه د پسنګر کې جنګيږي د خپل سر په لاس اخیزه د استاد کور مخته ولار دي او لسار تر ماشامه د شپې او د ورځې د خدمت کوي ولی څه دي چې شرط نه وایي باید موږ دې ته رقم د فحار وسلې سنبال کو څو څلور مر ضرورت پر تلرو په دغه شرایط کې پرغه وسلې باید موږ سنبال او دې وسایل چې دې موږ تاسو د هغه یو کړی د هغه غږ چې ټول موږ په دغه افسر باندې ولاړو هغه د اردو د هغه د امنیت ملي د هغه پولیس د هغه
د مالی پولیس کې هغه ټول موږ به سترګو تور دي چې موږ ته خدمت کوي موږ وطن ته خدمت کوي هاي باید موږ تاسو ډېر همدارنه دي ته کوڅې دي هغه ماشومان چې په پات کې دي هغه مندې هغه خواندي چې دي وي هغه د دې کورداري دي چې د خدای نه کړده په شهادت رسیږي په جنگ کې خاورې کې مړ کېږي باید موږ دې ته پاملرنه وکړو او د دې له فامیل سره موږ مرستې وکړو داسې مرستې نه چې نن به ورکړو سبا به بیا د ده نوم نه اخیستل کېږي مړ کې د مړ خو هېڅ هېڅ پوښتنه نه کوي په ژوندي خو هر څوک وایي وایي دا ښه دی باید چې مړ کې موږ باید پوښتنه
وکړو
او د دې ستاینه وشي د دې لباس ته وکتل شي د دې چې هر څه ضرورت باید هغه ورته امکانات برابر شي لکه څرنګه چې په نورو هېوادونو کې ته وګورئ نور هېوادونو کې هر لباس یې پخپل اماده او پخپل لباس ګرځي موږ هم باید داسې وسایو او دغه شی تکمیل او تنظیم کړو چې بیا د دښمن په وړاندې کوم ماتو نه خوري الحمدلله تر اوسه نه ده خوړلې شاید وبې نه
خور ودان ژوند ته اوسه
سرنګ زای سب چیز را کې شنونده ما اشاره کردن واقعا در بعض از موارد توجه کمتر به خصوصا به خانواده های قربانیان در صفوف نیروهای امنیتی توجه کمتر شده به خانواده های از اونا البته نسبت به کشورهای دیگری که در منطقه است در جهان است البته اگر یک کس در اینجا قربانی میشه مثلا در کشورهای غربی خیلی برای خانواده از او برای بازمانده هایش رسیدگی میشه برای اطفالش برای هر کسی که از او باقی میمانه اما متاسفانه در افغانستان به این مورد کمتر توجه شده
بله افغان حکومت کته هم در سرتیرو وژنی او یا هم لټپی کېدو ورسته د هغوی کورنۍ سره یو اندازه مرسته کوي خو دا مرسته د ډیر کم وخت لپاره کېدای شي د هغوی لپاره خوي خو شایخ دی وی یا دو میشت لپاره کېدای شي د هغوی دغه مراسم او یا هم د هغوی د درملنې لپاره خوي خو ورسته له هغه بیا هم هغه لوګه دا تند تیری او پډی سختی باندې خپل ژوند کوي ډیرو کمو شخصي کارونو هم په دې اړه باندې سرمایه گذاری یا پنګونې شوې دي البته زینو افغانانو په بهر کې چوسیږي په افغانستان کې درنه د زینو مؤسسونه ملاتړ کړی دی او هغه اوس په دې اړه باندې یو پروګرام را پیل کړی دی چې افغان معلولینو څخه چې په جګړه کې افغان ځوکونه دي چپیان شوې دي له هغه ملاتړ کوي او د هغه کورونې ته خوده غو پروګرام ډیر محدود دی کم دی او په کار د چې باید د لپاره یو غټ پروگرام په نظر کې ونیول شي
بدون شک یک شنونده داریم در خط تلفن بفرمایئ سب رادیو آزادی است
الو سلام علیکم
سلام
علیکم سلام مهربان یو
سلامونه میو من معذرت میو من چې تاسو نمونه من له یاد هوتل محمد نعیم زاکرم د غزنی ولایت
نه بله زه صفی الله ستانګ زایم او نعیم صاحب خو پیژنې همیشه د دې پروگرام کوربه سلامونه
ومنه هم کارته سلام یم تخنیکی هم کارته
مهربان سلام
خو ایمان نظر دغه دی چې کاشکې دغه اردو مثلا همیشه د ژوندي وي شنه زمري خو دا داسې ښه سم تقویه شوي وای که نه لکه قاضي صاحب چې اپاشي الکوفتر یې غوښتی دا به چې مثلا داسې ښه سم تقویه شوي وای نو مثلا دا اوس موږ خو د دغه همسایګان نه شو ورته ویلی ځکه هسې خبره غله به ورته وي د غلو په مابینځ کې پراته وي که نه ځکه دغسې کارونه منې که اسرائیلو د فلسطین څه کړي وي که دغه پاکستان چې زموږ سره وکړل نو ما هیله دا ده چې دغه ته هر څه نه ضرور امنیت دی ته هر څه نه اته تر ټولو شیان نه ضرور امنیت دی چې دغه داسې ښه تقویه شي مثلا سلا ورکړل شي تیاری ورکړل شي مثلا ښه مجسې او شهیدان ته مثلا سماش ورکړل شي دوی ته سماش چې دوی ښه وي نو موږ ښه یو او که دوی بد وي نو مثلا موږ به نو څه وکړو د چا په مابینځ کې پراته یو سلام
مننه کوم کوربدان عبدالحق چې له موږ سره یې تماس نیولی
یک شنونده دیگه بفرمایید سب رادیو آزادی است
صبحتان بخیر عرض سلام دارم بر شما
سلام
و شنونده های محترم
مهربانی کنین سب
من هم علاقه گرفتم چون بستان جالب بود بر صحبت بکنم بر علاوه که دوستا پیشنهادات کردن ارشادات فرمودن ملاحظات داشتن گفتن و میگن ما هم چیز را میخوایم نظر به علاقه که به وطن خود دارم میخواستم
خواهش میکنم بفرمایید سر
زنده باشین ما میخوایم این را بگویم که وقتی که امیدوار هستم که کسایی که سبا در محفل سبا صحبت میکنن مسئولانه صحبت میکنن همین مسئولین همین گپای ما را در یادداشتهای خود بگیرن و در مورد از این تعمق و تمرکز بکنن و صحبت بکنن صحبت های مهی است تا زمانی که ما اول خو روی همین مراحل را که شما گفتین که اردوی افغانستان مراحل را گذشتانده و همین روز امان الله خان تأسیس کرده است از همون زمان تا همین اکنون این روز اولین بار در همون زمان تجلیل شده بود نه درست است؟
دقیقا سرک صاحب امتور است
وقتی که امتور است ما این باید بگویم بسنجیم که از نامو زمان تا به میحال اردوی ما کدام مراحل گذشتانده در کدام مراحل گذشتانده اردوی ما و شما و چقدر چی ما پستی و بلندی های را گذشتانده چند مرتبه سیاسی شده اصل اساسی هم ایست که ما باید اردوی غیر سیاسی داشته باشیم و دیگه تا زمانی که ما دولت آری از فساد نداشته باشیم ما هیچ وقت امکان نداره که اردوی خوب داشته باشیم وقتی که ما میتونیم اردوی مناسب داشته باشیم که اردوی مسئول داشته باشیم که دولت آری از فساد داشته باشیم دولت داشته باشیم که تصمیم های قاطع بگیره و مثل گذشته یک زمان یادتان باشه که قدر مردم سر دولت اعتماد داشتن و یا دولت قانون داشت که مکلفیت داشت دوره مکلفیت داشت بدون که پول بده دولت در برابر ملت در برابر دولت در برابر نظام خود احساس مسئولیت میکنن و دولت هم قانون تطبیق میکرد دوره مکلفیت عسکری داشتن بدون معاش اونم بود که پیشرفت بود در افغانستان یک قانونمندی بود ما تا زمانی که دوره مکلفیت نبیاریم در مورد از امکان داره صحبت کنه دوستان فردا که ما دوره مکلفیت ضرورت داریم که داشته باشیم بدون معاش و یک دولت قانونمند و پاسخگو برای مردم داشته باشیم و اردوی غیر سیاسی داشته باشیم و دولت ما از این مرحله باید بگذره که دیخ می نویسه و وقتی که آفتاب در آفتاب میگذاره بازو آب شوه و مردم دیگه بسیار ناراحت میشه از این و ما باید در اونمون زمان اردوی مناسب میداشتیم که یک دولت تصمیم گیرنده قاطع و مسئول داشته باشیم خدا کنه اگر پای ما تکرار نباشه و دوره مکلفیت یک اصل است باید فردا حتما در مورد صحبت شوه مورد پرسش و پاسخ قرار بگیره موفق باشین
تشکر نظر شریک کردن
سلام زای سه خیلی کوتاه میتونم یک شنونده رو بگیریم چون یک دقیقه به وقت نش خبر مونده
مهربانی اوک
مهربانی
الو سلام علیکم
و علیکم سلام مهربانی اوک نوم وخلی او بیا نظر راته وی پ چلوخت اش دیرش ثانیو کنه نیم دقیقه وقت لری
نوم نه تلاری ده پاکستان ته تلفون کوم ما نظر دغه دی چې دغه کم ملي اردو چې دی دغه باید چې په دا رقم ته وروزل شي په دا رقم ته وروزل شي چې دا هر څه باید پره شي دی اوس په سنګر کې هلته په جنګ لګیا یا هلته دوی ته مهمات نه رسېږي نه دوی ته د دوا او درمل رسېږي نه باید چې دغه کارونه ټول ورپره شي دا ستاینه نو موږ څه کوو چې په یوه ورځ وستایې او هلته په دوی باندې معاشره یې و دوی ته مهمات نه رسېږي دا یو ستاینه ده باید چې مهمات ورسوو
کور را هم سره وو وسلام نور د شایسته وخت نه کوم کور را هم ځوان دی اوسې